د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبری خبرونه دویمه برخه اوري. د رپورټونو نه مخکې پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته چې سید بختیار شاید استلولی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا اوس د دې سات د خبرونو لنډیز اورول کیږي. پرون هم ترکی قواو د سوریې د سرحدي خار افرین نه د کوردی ملیشیاو د شړل د پاره خپل فشار ته دوام ورکړی و. د بنگلاديش نه برما ته د روهنګا د مسلمانانو د بیرته تک د شروع وخت چې نن وو ځنډیدلې دی، او د اوکراین د پاره د امریکا خاص استازی به د جنوري د میاشتې په شپږویشتمه نیټه په دوبۍ کې د روسیې د جمهور ریاست د مقام د یو مشاور سره وګوري، او هلته به د اوکراین په ختیځ کې د روانو جګړو او د سوله ساتونکو عسکرو د مسلې په باب د خبرو نوی پړاو پیل کاندي. او دا هم د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د ترکیې مقاماتو ویلي وو چې د سوریې په سرحد کې د دوی د قواو عملیات به زر ختم شي، مګر بیا هم پرون هلته د ترکیې قواو د سوریې په شمال کې د افرین د خار نه د کوردی ملیشیاو د شړل د پاره خپل فشار ته دوام ورکړی و. انقره د کوردانو د وای پی جی په قواو چې د افرین د خار کنټرول په لاس کې دی، د دې الزام لګی چې په ترکیه کې د یاغي کوردانو سره اړیکې لري. د کوردانو د دغو قواو سره د داعش په ضد مبارزه کې د امریکا ملاتړ هم ملګری و. په دې برسیره د یکشنبې په ورځ و یو بل سرحدي خار ریحان لی باندې د راکټونو گزارونه شوي دي. د ترکیې په مطبوعاتو کې دا هم راغلي چې کوردي قواو د ترکیې د عسکرو سره د سوریې په خاوره کې درې کیلومتره دننه نښتې کړي دي. د کوردي ملیشیاو د وای پی جی قواوې وایي چې هغوی د ترکیې قواوې د ترکیې قواوو دغه حمله په شا تمبولې ده. تر اوسه پورې په دغو نظامي عملیاتو کې د خلکو د مرګ ژوبلې په باب لاسه نه دي بل شوي. د بنگلاديش نه برما ته د روهنګا د مهاجرو د بیرته تګ د شروع وخت چې نن وو ځنډیدلی دی. تر اوسه پورې دا لا نه ده څرګنده چې کله به بیا د مهاجرو د تګ کار شروع شي. برما او بنگلاديش د روهنګا د هغو مسلمانانو په باب چې د برما د فوز د ظلمونو او حملو له کبله بنگلاديش ته اوښتي، یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې په هغې کې د روهنګا د سوونو زرو مهاجرو د بیرته تګ په باب هم روغه جوړه شوې وه. د بشری مرستو کارکونکي او پخپله د روهنګا خلک په دې باب اندېښنه لري چې دغه مهاجر به په زور دې ته مجبور شي چې بیرته هغه ځای ته لاړ شي چې څو میاشتې مخکې ترېنه راوتلي وو. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې چې د مهاجرو د تګ په باب د برما او د بنګلاديش په موافقې سخت اعتراضونه کړي وو. د دغو مهاجرو د انتقال د کار د ځنډ په باب د بنګلاديش د حکومت د فیصلې هرکلی کړی دی. اوس تقریبا 650,000 د روهنګا مهاجر په بنگلاديش کې پراته دي. د اوکراین دپاره د امریکا خاص استازي کرټ والکر ویلي دي چې هغه به د جنوري د میاشتې په 26مه نیټه په دوبۍ کې د روسیې د جمهور ریاست د یو مشاور ولادسلاو سورکوف سره د خبرو نوی پړاو پیل کاندي. اغلی والکر د امریکا غږ د اوکراین د سرویس سره په خپل مرکې کې ویلي چې هغه به د چهار شنبې په ورځ د اوکراین ختیځ ته سفر وکړي، او بیا به د پنج شنبې په ورځ دوبۍ ته د تګ نه مخکې په کیف کې هم تم شي. هغه به په دوبۍ کې د خپل سورکوف سره د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو او جنګونو او تر ډیره حده د سوله ساتونکو قواو په یوه تشکیل خبرې وکړي. د اوکراین دپاره د امریکا خاص استازي والکر د تیر کال په نومبر کې هم د روسیې د جمهوري ریاست د مقام د دغه مشاور سورکوف سره په بلګراد کې کتلی وو. هغه کمیسیون چې په جنوبي سودان کې د 2015 کال د سولې د موافقې څارنه کوي وایي چې د جنوبي سودان ټولې متخاصمې خواهوې د هغه اوربند احترام کوي چې تېره میاشت ټینګ شوی وو. د دغه کمیسیون رئیس فیستوس موګای ویلی دي چې د اوربند د هغې موافقې نه وروستو چې د حکومت او د هغه ملک د یاغي قواو ترمنځ لاسلیک شوې ده په ټول ملک کې آرامي راغلې ده. په جنوبي سودان کې په 2013 کال کې د بیلو قومونو ترمنځ د شخړو له کبله 4 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د ملک ټولې خواوې باید د دغه اوربند په تطبیق کې د څارنې د کمیسیون سره همکاري وکړي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. رون د امریکا د کنزاس، ساوت دکوتا، دنور او د میناپولس کې د سختې واورې او د باد له کبله لوی لارې بندې شوې او هم د الوتکو پروازونه ځنډیدلي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي دي چې همدا اوس د نبراسکا په لویدیځ کې 10 انچه واوره شوې ده او د منسوټا په جنوب کې 9 انچه واوره ورېدلې ده. په منسوټا کې د ترانسپورټي چارو مقاماتو د خلکو نه غوښتي دي چې د منسوټا جنوبي برخو ته د سفر نه ډډه وکړي. او امریکا به د 2019 کال په پای کې په اسرائیلو کې خپل پایتخت د بیت تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د جمهور رئیس مستیال مایک پنس دغه اعلان پرون د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې وکړ.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. د ننګرهار په ولایت کې خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. زبی الله غازی رپورت را لېږلې.
ستر بلی زیاتیدونکو دی او د غچاره کې حکومت او د حکومت مخالف وسلوالو ته د نیوکی ګوتنیسی. په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ورستۍ پیښه د تیر مازیګر و چې د تورخم جلال آباد په لاره حکومتي موټر کې ناست د ملي ټلویزیون دوه کارکونکو نامعلوم وسلوالو ویشتل او ټپیان کړه. نن یې په غبرګون جلال آباد کې لسګونه خبریالان راټول شوي او پر حکومت او د حکومت په مخالف غاړې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غږ وکړ. تقی الله تقی د یک ټلویزیون ولایتي استازی دی.
موږ د ټولو یو، د هر څړي غږ پورته کوو، موږ د ولس غږ یو، د ولس سترګې یو، د ولس غوږونه یو. زموږ ژوند د تضمین شي له ټولو اړخونو غوښتنه کوو چې خبریالان نور ونه ګواښل شي، نور ونه ځورول شي، پرېږدي چې دوی خپل کار وکړي او دوی ته د په هره برخه کې اسانتیا برابر شي.
که څه هم تر اوسه لا روښانه نه ده چې د غنی خیلو د ولسوال په موټر کې سواره د رسنیو دغه دوه کارکونکي چا ایشتلي، خو په نننۍ ناسته کې خبریالانو طالب ویان زبی الله مجاهد نه په یو لیک کې دغه پیښې د څرنګواړي په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده چې چا اولی نخه کړی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد اشنا رادیو ته ویلي چې که خبریالان هرې سیمې ته ورځي نو باید دوی خبر کړي او همداشان په دولتي موټرو کې د جګړې زو سیمو ته نه ورځي ځکه دوی نشي پیژندلې. که څه هم په ننګرهار کې خبریالانو ته ورپیخ ګواښونه ورځ تر بلې زیاتېدونکي ګڼل کېږي، خو ژورنالیستیکي ټولنې او خبریالان په ډېرو چارو کې حکومت ملامته ګڼي او وایي ستونزو ته رسیدنه کېږي. ننګرهار کې د پژواک خبریال محمد یوسف ظریفي وایي حکومت دی د دوی د ژوند خوندیتوب لپاره ګامونه ګړندي کړي.
موږ ایران دي چې تاسو ته دومره معلومات هم کېږي امنیتي ارګانونو ته چې خبریال ته دومره تهدید دی، ولې مخنیوی نه کېږي؟ زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید د همدغه تهدیدونو چې موږ ته وایي چې تاسو په دغه تهدید کې یاستئ باید د دې مخه ونیسي. بل موږ له وسلوالو هم غواړو چې موږ د هیڅ چا طرفدار نه یو، موږ یو بې پلوي خلک یو او دوی پرېږدي چې موږ د خپل ولس غږ ورسو.
خود دغه ولایت د والی ویانته الله خوګیانه وای د خبریالانو د سرساتنې لپاره بل لا ډیره هڅې کوي.
موږ په ټوله کې ټولو هغه ممکنه لارو چارو څخه کار اخلو څنګه ولې شو د خپل خبریالانو ژوند د خوندیتوب لپاره کار وکړو. په دې برخه کې که هر ډول مشکلات وي موږ بیګالو ترڅو نتیجې ته ورسیږو چې په دې ولایت کې د خبریالانو ژوند خوندي وساتو.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې شمیرې ښیي چې تیر 2019 میلادي کال ننګرهار کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 10 قضیې ثبت شوې دي. په نننۍ ناسته کې د هغو خبریالانو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړ شو چې د ستونزو په وخت مرستې ته ضرورت لري. دا صندوق په ننګرهار کې د میشتو خبریالانو د میاشتنۍ ګډون وړاندې په مټ چلیږي. ډیر خبریالان دغه چاره د سختې ورځې لپاره مهمه ګڼي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو
خبرونه مهیروي. په خوست کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجه او شخړه هواره شوې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د منګلو مقبل قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجه شاوخوا 4 لسیزې مخکې راولاړه شوې، خو په دې وروستۍ 1 لسیزه کې په وسلوالو شخړه اوښتې او تر اویا ډېرو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په 1300 کلونو کې ولایتي چارواکو له کابل نه راغلو پلاوی څو واري پریکړې اورولې وي، خو عملي شوی نه دي. مګر اوس د ولایتي چارواکو په وینا د ولسمشر په حکم د یو ټاکل شوی پلاوی په مټې د لانجا پای ته ورسوله. د خوست والی حکم خان حبیبی چې د فیصله اورول غونډې ته خبرې کولې او ویل چې اوسنۍ شوې پریکړه نهایی ده او خبرداري ورکړ چې سرغړون کې لوري باندې حکومت له جدي خبرګون سره مخ شي.
ځینې ځایونو کې یو د بل په وړاندې د وسلوال برخورد اراده موجود دي. ځینې په صراحت درته اعلان کوم چې له دغه نیت نه تیر شئ، له دغه عمل نه تیر شئ. تاسو نه هیله کوم، تاسو نه خواهش کوم، تاسو باندې احترام نه غږ کوم چې دا کار مه کوئ. خو که بل فرض دغه سي عمل تکرار شي او امنیتی ادارو ته مې هدایت داده چې په حق کې د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې جدي اجراءات وکړي.
د منګلو مقبل قومونو لانجه د خوست په شمال ویدیس کې د بازي او سنځلې سیمو د ملکیت په سر ده. دواړو قومونو د شخړو پر محل درنو وسلو کار اخیستی او لسګونه کورنۍ د کورونو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. ظاهرا د دواړو قومونو مشرانو د ټاکل شوي پلاوي له لورې د شوې پرېکړې هرکلی کړی، خو د دوی په وینا نتیجه به یې هغه محل مثبت وي چې حکومت یې په سیمه کې په بشپړ ډول تطبیق کړی شي.
د خوست ولایت ملکي او نظامي ادارې په تطبیق او عملي کولو کې مکلف دي او دا پرېکړه به رسما د دخله دولتي ارګانونو قواتې ورکول کېږي تر څو د دې فیصلې د تطبیق په موخه د قانون په چوکاټ کې عملي اقدامات ترسره کړي.
پر دې سربېره په خوست کې د ځینو نورو قومونو ترمنځ هم د ځمکې د ملکیت په سر لانجې وسله والې شخړې اوږده سابقه لري. د شخړو پر مالي زیانونو سربېره ځاني تلفات هم له ځان سره لرلې دي. په ورته وخت کې عام باور داده چې د قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر لانجې وسله والې شخړې نه یوازې د قومونو ترمنځ نفاق زیاتوي، بلکې د دولتي حاکمیت پر وړاندې هم جدي ننګونه بلل کېږي.
خپله د لانجه هم یوه ستونزه ده و دغه ستونزه کې خامخا مختلف نظرونه او مختلف فکرونه او مختلف خبرې ماستر سي. دا ټول لاملونه د بدامنۍ د لقانونیت په طرف باندې سوق او هغه په طرف باندې رهبری ده. لهدا دا ټول هغه ستونزې دي چې دغه حل لازم ده او که حل نشي خپل خود به خود دا ستونزه نور ډېر ستونزې پیدا کوي د ځون سره لري.
دا محل په دې ولایت کې د شاو خالص قومونو ترمنځ ځمکې او غرادي ملکیت په سر لانجه روان دي. ولایتی چرواکی وای ځینې سیاسي کړای د ځمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د بنگلاديش نه میانمار ته د روهینګیا مهاجرو په مدار لیګل ځنډېدلې دي.
دواړو هیوادونو موافقه کړې وه په لسګونو زره روهینګیا مهاجر چې د پوځ د بې رحمه ځپلو د لاسه میانمار نه بنگلاديش ته تښتېدلي و بېرته میانمار ته ستانه شي. ټاکل شوي وه چې دغه بهیر د جنوري په 3 نیټه د سه شنبې په ورځ پیل شوی و، مګر په بنگلاديش کې د مهاجرو کمشنر عبدالکلام د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل ټول هغه ترتیبات چې د مهاجرو د بې تکلیفه انتقال لپاره نیول شوي وو لا تر اوسه نه دي بشپړ شوي. د مرستو د رسولو کارکوونکي او روهنګیان پریشان دي مهاجر به مجبور کړی شي بېرته هغو ځایونو ته ولیږل شي چې څو میاشتې پخوا ورنه تښتېدلي وو. د بشری حقوقو څیړونکی ډیوډ ماتیس ویل دواړه حکومتونه حیران دي. ډیوډ ماتیس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
یو جست فورسد 655,000 پیپل ان جست ا فیو مانس اکراس د بورډر، ناو یو ایکسپیکټینګ دم تو کم بیک اس اف دیر ان ا کونګا لاین اف جوی افټر وات یو ډید تو دیم.
ځکه نو صبر وکړئ، تاسو 655,000 کسان مجبور کړو چې په 2 میاشتو کې له سرحد را واوړي او بنگلاديش ته مهاجر شي. تاسو اوس له هغه څه نه وروسته چې تاسو د 2 سره کړی دي توقع لرئ بیرته په خوشحالۍ سره راشي؟ په میانمار کې چې روهنګیانو څلرل هغه ټول د خاورو سره خاوري شوي دي. مهاجر وای د میانمار امنیتي قوا او عام قتل هم کړی دی. روهنګیا مهاجر امام حسین انوای
یان شون په ګاراره معنی آبا نه جایره نه چاتم غریب دیان باهی اره معنی آرو آرار نه جایبو هد کمفوت باندې ته ده هد کمفو آراره لو جایره کمفو راکی بو اور کمفو تن ابر گد دیو اور گد دیو
زه په دې عقیده ما ورس له هغه چتا سه مون به ته ولګه دوی با بیا مون شکنجه کی دوی غواړي مون په کمپنی کې واچوي. دوی ویلی دی چې دغه کمپونه چمتو دی. دوی له موږ نه غواړي چې لومړی کمپونو ته ولاړ شو او وروسته بیا دوی موږ ته کورونه راکړي چې پکې ووسو. مگر هغه مهاجر چې په 2012 کال کې بیرته میانمار ته ستان شو لا تر اوسه په کمپونو کې اوسیږي. د میانمار چارواکو لا تر اوسه د دوی په باره کې پریکړه نه ده کړې او تر نن ورځې پورې شکنجه کیږي. دغه خلک لا تر اوسه پورې تعقیبیږي. دوی داسې ژوند کوي لکه چرګان چې په وړو قفسونو کې واچول شي. ملګری ملتونه د میانمار د امنیتي قواو اقدامات د نژادي تصفیه سره برابر ګڼي. په میانمار کې چې بودایان پکې اکثریت دي، روهنګیا اقلیت ته تابعیت او نور حقوق نه ورکول کېږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. ګریګ هیوګر د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د نړیوال انکشاف ادارې یو جګ پوړې چارواکی وای، یو ایس ایډ اوس په افغانستان کې په یو داسې اداره پانګه کوي چې جنکو ته سکالرشپونه برابر کړي.
یو ایس ایډ د افغانستان د ښوونې او روزنې له وزارت سره د 15 میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې ده. تاسو ویلی شئ چې دا مرستې په کومو شیانو لګول کیږي؟
I'm very happy you asked that question.
زه خوښ شوم چې دا پوښتنه دې وکړله. زه خو نه ورزنه سره مرسته زمنګ د کارونو ډیره ستره برخه ده. په دې 15 میلیونه ډالر به 115 میلیونه کتابونه هر هغه افغان ماشوم ته چې په حکومتي خوندوی کې د اول ټولګي نه تر 12 پورې شامل دي برابر کړی شي. د دې پیسې یو ایس ایډ ورکوي او دا به د ماشومانو ته په ټولنه کې د زده کړو ښه فرصتونه برابر کړي چې د عمر په تیر دو سره خپل نقش په ټولنه کې په خټوګه سرته ورسوي.
Grade 12.
Let's talk about the corruption issue. رازه چې د اداري فساد په اړه خبري وکړو. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګان ته اجازه ورکړ شوې ده چې د افغانستان د دفاع د وزارت څارنه او تفتیش وکړي. سودا ورته معلومه شي چې پیسې چیرته راغول کیږي. آیا یو ایس ایډ هم دا اجازه لري؟
It has always been
من په دې مسلې کې د افغانستان د حکومت او د هغو نور حکومتونو سره چې کار ورسره کوو دا توافق لرو چې د مناسبو اقداماتو په کولو سره د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو د لګښت درک ولګول شي. دا خبره یقیني کړي چې بودیجه په مناسب ډول د ټاکل شوو مقاصدو لپاره لګول کیږي او کنه. نو دا نوې خبره نه ده او نه په خاصه توګه په افغانستان پورې اړه لري. مونږ په خپل د امریکا د پروګرامونو لپاره که هغه د دفاع وزارت وي او که یو ایس ایډ او یا کومه بل اداره وي د څارنې او تفتیش ډیر پیاوړي پروګرامونه لرو. مونږ په دې سره توافق یو چې د څارنې او تفتیش پروګرام به مخکې تر مخکې د خپلو مامورینو د لارې په هیواد کې دننه کوو او بیا به یې د عمومي مفتش یعنې د سیګار ادارې لخوا نه هم کوو.
تاسې د پیسکورانو د امریکا په تجارتي او صنعتي کمپنیو او په یو سیټ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد دواړو خواوو کې په انکشافي پروژو کې کار کړی دی او ډېرې پراخې تجربې لري. ستاسې تر ټولو غوره مشوره به افغانانو ته چې ډېرې اوږدې جګړې ځپلې دي څه وي؟
زه فکر کوم د ملي ثبات او سوکالۍ په څیر مقصد د لاسته راوړلو لپاره چې د خلکو شریک اهداف دي او ټولو ته ګټه رسوي ټینګار او تداوم ډېر اهمیت لري. ما د دې فرصت درلود چې په ډېرو هیوادونو کې کار وکړم. ما د دې فرصت هم درلود چې هغو ځایونو ته له 15 یا 20 کلونو وروسته ورستون شم چې دا وګورم هلته حالات څنګه دي. ځینې وخت چې له یو څه وخت نه وروسته کوم ځای ته لاړ شم او هلته وګورم چې حالات تر پخوا ډیر ښه دي، نظر هغه وخته چې ما او د یو ایس ایډ ملګرو مې پکې کار کوه، نو ماته هغه ستونزې او کړاوونه چې زه او ملګري مې ورسره مخامخ وو رایادېږي. مشکلات ځینې وخت ډیر زیات او سخت وو، خو د هغه هیواد د خلکو په ټینګار او تداوم ستونزې اورولی شي. نو زما سره د افغانستان خلکو ته دا ده چې خپلو هڅو ته د افغانستان د ودنولو لپاره دوام ورکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په زرګونو یونانیانو د یک شنبې په ورځ په تیسالونیکی کې مظاهره کړې وي او د خپل حکومت نه غوښتلې چې د خپل شمالي ولایت مقدونیا په نامه معامله ونه کړي.
پولیس وایي د یکشنبې د ورځې په مظاهره کې 90 زرو تنو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د مظاهره تنظیم کوونکي وایي له دې نه شمیر بیخي زیات و. د یونان او د یوګوسلاویا پخوانی جمهوریت ترمنځ دغه نوم شریک و. د 1991 کال نه راپه دې خوا چې مقدونیا له یوګوسلاویا نه خپلواکي واخیستله، د دغه نوم د استعمالولو په سر جنجال پیدا شو. دوی وایي که ګاونډي هیواد ته اجازه ورکړی شي چې د مقدونیا نوم استعمال کړي، نو دا د یونان تاریخ ته توهین دی او د یونان په خاوره باندې دا یوه ادعا ده. د یونانی مقدونیا مظاهره کوونکی کاستاس کانستانتیندیس وایي:
ایمه ایلناس مکدوناس که ایرثا استو سیلالتیریو یا نا دیلوسو سولو دو کوزمو اوتی مکدونیا این ایلینیکی.
زه یو مقدونیایی یونانیم. زه مظاهره ته د دې لپاره راغلی یم چې ټولې نړۍ ته ووایم چې مقدونیا یونان دی، تر څو چې موږ ژوندي وو تر هغې پورې څوک په دې باره کې خوله نشي وازولی. د مقدونیا نوم او زموږ تاریخ ته هیڅ څوک له موږ نه نشي اخیستلی، ځکه چې ځینو یونانیانو د دې لپاره خپلې وینې توی کړې دي. ځینو مظاهره چانو د هغه وخت دریشي یا جامع اغوستې وې چې په لرغوني زمانه کې د یونان ستر پاچا الکساندر په مقدونیا باندې حکومت کوو. په عمومي توګه د یکشنبې د ورځې مظاهره سوله ییزه وه، مګر پولیسو زر مداخله وکړه کله چې ښي اړخو افراطیانو او بلواګرو ترمنځ سوک چپیړه پیښه شوه. د بلواګرو په لاس کې بیرغونه وو او نیشنالیزم یې غنده. یونان د مقدونیا د هغو کوششونو مخه ونیوله چې غوښتل یې په اروپایي اتحاد او ناټو کې شامل شي. د دې علت د جنجالي نوم استعمالول دي. مګر د ملګرو ملتونو مرکچي ماتیو نمیتیس تېر هفته ویلي وو دا هیله من دی چې ژر به دغه روغه جوړه وشي. مقدونیا په رسمي توګه په ملګرو ملتونو کې د پخواني یوګوسلاویا د مقدونیا د جمهوریت په نامه یادیږي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د قندهار ښار په لویدیځ کې د کوکران په کرنیز تحقیقاتي فارم کې د امریکا، هسپانیې او نورو هیوادونو نه راوړل شوي بوټي او ونې پالل کیږي. عزیز الله پوپل رپورټ رالیږلی.
د کندهار ښار په لویدیځ کې د کوکران زراعتي فارم. د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست وایي چې د نشې توکو پر ځای د ګټورو کښتونو پیژندنه او رواجېدل د دې فارم اصلي موخه ده. د کوکران په زراعتي فارم کې په علمي او عملي ډول کروندګرو ته د زراعت ګټوري لارې چارې ښوول کیږي. د دې نمونوي پروژې مسؤلین وایي چې له نوو طریقو سره د ځمکوالو آشنا کېده د نشي توکو د کښت مخه نیولې.
د اوس زموږ سره ډېر بزګران په ریاست کې ثبت شوي دي چې دوی علاقه کوي چې دوی خپله په خپلو ځمکو کې باغونه جوړ کړي. نو دا باغونه د دوی لپاره جوړیږي او دلته راځي د موږ سره کومې ورایټۍ چې مثلا وي تاسو سمې لرئ موږ ته یې په نښه کوي چې مثلا د دوی د هغه نه واخلي د اتحادیې نه هغه تیار نیالان لري، سرټیفایډ نیالان لري، بیا هغه موږ ورته انتخابي وو دیځي په خپلو ځمکو کې باغونه ایږدي. نو په دې اساس باندې دوی کولی شي چې هغه د موادو مخدرو کښت د منځه لاړ شي، خپل باغونه بس هغه کا وروزي.
انجینر خوشحال بشارت د کوکران د زراعتي پروژې متخصص دی. نوموړی زیاتوي چې د دودیز او رواجي زراعتي سیستم پر ځای په مسلکي ډول د باغونو روزنه له اقتصادي پلوه ځکوالو ته ګټه رسوي. د زیاتوي چې د نوو لارو چارو تر زده کړې وروسته اوس ډېر ځکوال د باغونو د کښېنولو مشورې ورڅخه اخلي.
دا د اوږدې مودې ګټه ده، ډېر ښایسته مارکیټ لرلی شي. نو د مثال د خبرې مخدره موادو کښت او د دې شیانو په نسبت خو دا سل په سلو کې ښهوالی لري د هغې نه، نو کولی شي چې باغداري د یو دیقان په ژوند کې ښهوالی راولي.
له هسپانیې څخه راوړل شوي لوکاټو په کندهار کې ښه حاصل ورکړي او اوس یې د ګل موسم دی، ژر حاصل ورکوي او د مارکیټ اړتیاوې هم ورته شته.
د اقتصادي ګټي په لټه کې په کندهار کې د باغونو لکښنولو سره د کروندګرو علاقمندي زیاته شوې ده. د لوکاټو دغه نمونوي درختي له هسپانیې هیواد څخه راوړل شوي دي. د زراعت د ریاست ماهرین وایي چې دغه هر ونه پر دریم کال باندې حاصل ورکوي او د اصل په شروع کې له شلو څخه تر 15 کیلو ګرام پورې د لوکاټو حاصل لري.
د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې په دې ولایت کې د نشې توکو د کښت پر ځای د باغونو لښنولو سره لیوالتیا ډېره سوې. دې زیاتوي چې د نړیوال بانک او اروپایي ټولنې په مرسته د کرهنې او مالداری وزارت په جنوب کې کروندګرو ته د ګټورو زراعتي لارو چارو ښودلو ته پام ډېر کړی دی.
لکه هلمند شو، زمونږ قندار، فراه، زابل دا ولایتونه د دوه غنم تولیدوي چې د خپل اړتیاونه زیات دي. مونږ اکثر زمونږ دغه بزګران چې د غنم خرڅوي نور ولایتو ته ولایت ته ځي. خوب
جنوبي ولایتونه د زراعتي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اوبو او خاورې پراخې منابع لري، خو د نشې توکو د پراخ کښت له کبله د غلو دانو او میوجاتو ډېره تکیه اوس پر بهرنیو حاصلاتو ده. چارواکي وایي چې نشي توکو د نورو زیانونو ترڅنګ د زراعتي سکتور د پرمختیا پر وړاندې هم خنډ جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. په تخار او بدخشان کې د ښځو لپاره ځانګړي بازارونه جوړ شوي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ راغلی.
په تخار او بدخشان ولایتونو کې د تجارت پیشه خزو لپاره ځانګړي بازارونه جوړ شوي دي، خو په کندوز کې خزه د سرک پر غاړه مستعمل جامع او د کور نور وسایل پلوري. دغه خزه چې د کندوز د خار د سرک پر غاړه لباسونه او نور شیان پلوري په چادرایو کې پټ مخ ناستی وي. په چادرای کې پټای و خزه چې د قیر سرک پر غاړه مستعمل وسایل پلوري د خپل کاروبار په اړه د سیوي
نمیاله ما ای صبح کې ملازم نه مده میګر په سودا نه کړم زیات دمو جای جوړ کړه.
زه سهار وختي راغلی تر اوسه مې یو افغاني سودا هم نه دکړی. موږ ته باید ځای جوړ شي. دلته د سرک په غاړه کینو او د خوراک څلور ډوډۍ پیدا کوو.
د خزو لپاره د ځانګړي بازار جوړول د هغوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول لرلی شي او خزې به هم په آزاد توګه هر ډول سودا کولی شي. د قندوز د خاري وبله اوسیدونکو چې مستعمل جامع پلوري وای چې د ورځې یله څو افغاني وګټي.
خو مستګا بچ هم روزي ساده کړم سات روزي 50 بعض روزي 12 نفر نن خرد
کاروبار می خده. د ورځې سل یو سل 50 او کله 50 افغاني ګټم او کله هیڅ سودا هم نکېږي. دولستانه د کورنۍ غړي لرم. کله دغه ځایم یو څه ویوړل خوخه کنه وګیناسي.
په تخار کې د خزو د لاسي صنعت د پلور لپاره جوړ شوی بازار کې دوکانونه هم خزینه سوداګرو ته په کرایي ورکړل شوی دي. د دغه ولایت د خزو چارو رئیس اعظم ارا حواش وایي چې زیاتې خزي په آزادانه توګه بازار ته نشي تللی چې د خپلې اړتیا وړ توکي واخلي. نو ځکه دغه ډول بازارونه چې یوازې خزي پکې سودا کوي د خزو لپاره سهولت دی. نرګس د تخار د خزو په همدغه بازار کې د لاسي صنایعو او تولیدي محصولاتو دکان لري. هغه وایي چې په دغه بازار کې ټول توکي په مناسب قیمت پلورل کیږي.
از خانم عزیز تقاضا دارم که بیاین از پارک خانم از دکانایی که
خزی باید دغه بازار ته راشي او په آزادانه توګه د خپلې خوښې توکي واخلي. ځکه دلته هیڅ ډول مزاحمت نشته او د دوی د ماشومانو لپاره هم د لوبو پارک جوړ شوی. دلته د ښځو د ضرورت وړ هر ډول توکي موندل کیږي.
شګوفه د خزو بازار ته د ضرورت وړ شیانو د خيستو په خاطر راغلي. نوموړي وایي چې د دغه ډول بازارونو جوړول خزو ته د کار کولو روحي ورکوي.
جامعه تخار یک جامعه سنتی است. خانم‌ها بیشتر نمیتونن برن نمو آن چی که نیاز دارن از بازار.
د تخار ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده او دلته ډېرې ښځې په آزادانه توګه بازار ته نشي تللی چې د خپلې خوښې توکي واخلي. خو بیا دغه ډول بازارونه چې یوازې ښځینه دوکاندارانې ولري د ښځو لپاره ګټور هم دي او سهولت هم دی.
په کندوز کې هم د خزینه بازار لپاره ځای ځانګړی شوی دی، خو له تیرو 15 کالو را په دې خوا هماغسې شړ پروت دی. د ځینو چارواکو لخوا د خزینه بازار د دغه ځای د خرڅلاو هڅه شوې وه، خو د مدني ټولنو د فعالینو لخوا بیرته راوګرځول شو. یوازې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د بازار د عمومي چوک په منځ کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره ځای جوړ شوی.
قدر منوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دواړو برخې واورېدې. د دری برخې خبرونه اورېدل مه هېروئ. موږ ستاسو اجازه غواړو.